دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د ایران د سرحد په اوږدو کې د یو شمیر افغانانو د وژلو په اړه خبره سو راپورټونو اندیشمن کړي او وایي چې د پیښې پلټنه به کوي دا سیداوی سیوی چې د افغان ماجرینو چې د هڅه کوله چې ایران ته ننوځي د ایران سرحدي ځواکونو لخوا دې ته مجبور کړل سی وو چې په اوبو کې ډوب سي د ایران د ګلران ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې ده چې د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 500 افغان کارګر چې غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي نیولي او بیا یې وروسته حریرو سند ته غورځولې دي. محلي رسنیو ویل چې دغه پېښه د تېرې جمعې په ورځ سوې ده. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د یک شنبې په ورځ وویل چې په دغه پېښه کې د بچسو کسانو سره خبرې کړې دي او هغوی د ایران په امنیتي ځواکونو تور لګولی چې وهلي او شکنجه کړي دي. په هرات کې د ایران کنسولګرۍ دا راپورټونه ناسم بللی دي او د سیمې د سردي چارواکو ادعا رد کړې دي. د افغانستان د بارنو چارو سرپرست وزیر انیف اتمر خپل سیاسي موین ته دنده سپارلې ده چې په دې اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي. د افغان حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي اژانس فرانس پرس ته وویل چې د هغو مهاجرونو له کولو چې بیرته هرات ته راغلي ویلي چې اووه تنه مهاجر مړه سوي دي او دېرش نور له درکه دي. په ایران کې دا مهال 1.5 میلیونه افغان مهاجرین اوسیږي او زرګونه په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو وروسته افغانستان ته راغلي او اوس په داسې حال کې چې په ایران کې محدودیتونه په کمېدو دي زیاتره د دې هڅه کوي چې بیرته ایران ته لاړ سي. د امریکا د بارنو چارو وزیر په چین تور لګولی دی چې د غیوال ډیر ناوخته د کورونا وایرس د خپرېدو حال ورکړی دی او که د غیوال مخکې نړۍ ته حال ورکړی وای نو دومره زیات مرګونه به نه وسیوي او د روغتیا نړیوال سازمان یې د دې مقصد لپاره استعمال کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو د یک شنبې پر ورځ وویل چې ډیر داسې شواهد شته چې دغه سره دا معلومیږي چې د کورونا وبا د مارکیټ سره نه بلکې د چین د وان ښار د یو لیبراتور څخه راوتلي خو هغه دا خبره ونه کړه چې آیا دا کار کسدن سوی او که یو پیښه وه. تېره اونۍ د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي وو چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې په لومړي سر کې دغه وایرس د ځنګلي حیوانانو څخه انسان ته انتقال سوی او یا که د وان د یو لیبراتور سره په ساعتي توګه راوتلی دی. د امریکا ټلویزیون ای بی سی سره د مرکې پر مهال د امریکا د بارنو چار وزیر وویل چې باید په یاد وساتل سي چې په چین کې نړۍ ته د خپرېدونکو او بې کفایته لابراتوارانو یو تاریخ موجود دی او نړۍ دغه تجربه د لومړي ځل لپاره نه ده کړې. د امریکا د بارنو چار وزیر دا هم وویل د ډیرو شواهدو پر اساس دا خبره په تایید سره ویل کېدی سي چې دغه وایرس د وان د لابراتوار سره خراوتی ځکه چې هلته په شوپرکانو کې د دغه وایرس په موجودګۍ تحقیقات روان ول. پمپیو ویل چې هغه د امریکا د استخباراتي چارواکو پر هغو تحقیقاتو هیڅ قسم شک نه لري چې ویلي دغه وایرس نه انسانانو جوړ کړی او نه په جنټیکي لحاظ بدل کړل سوی دی. پمپیو دا هم ویل چې د امریکا او یا د نړۍ نور ساينس پوهانو ته د چین د وان لیبراتور د لیدو اجازه نه درکړل سوي او نه چین د دغه وایرس اصلي نمونې نړۍ ته ورکړي دي. نو په دې وجه چین د دې وایرس د راپیدا کېدو په اړه د نورو تحقیقاتو مخه نیولې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر دا هم ویل چې جمهور رئیس ترامپ په دې اړه خپل موقف ډیر واضح کړی دی او موږ به زمواره خلک په ګوته کوو او غوی به د دې ځواب وي او د دې ځواب لپاره د وخت ټاکل به موږ په خپله کوو. په روسیه کې پرون د دوهم پرلې پسې ورځې لپاره په کووېډ-19 ناروغۍ اخته کسانو شمیر ډیر زیات لوړ سوی دی. د روسیې چارواکو پرون د یک شنبې په ورځ د 10,000 څخه زیاتو د نوي پیښو ثبتېدو راپورټ ورکړی دی او دغه راز په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته سوو کسانو شمیر د 100,000 څخه لوړ سوی دی. له بلې خوا د ماسکو ښاروالۍ ویل دي چې شاید د ښار کلابندۍ اوږده کړي. په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته سوو کسانو شمیر 3.5 میلیونه ته نږدې سوی دی او د دې ناروغۍ له وجې تر اوسه 2,15,000 څخه زیات کسان مړه سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د وژل سوي مخکښ سردار عارف وزیر مړی پرون د یک شنبې په ورځ په جنوبي وزیرستان کې په خپل پلنری ښار وانه کې خاورو ته سپارل سوی دی. په غوی خلاص سیمه کې د عارف وزیر جنازې ته زرګونه خلک ورغلي ول. سردار عارف وزیر د مې پر لومړۍ نیټه تر روژمات لږ مخکې په واڼه کې ل خپل کور سره نږدې په وسلوال برید کې ټپي سوی وو چې د شنبه په ورځ د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د عارف وزیر په جنازه کې د سیمه ایزو خلکو په شمول د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورځنګ نورو مخکښ مشرانو هم ګډون کړی وو. اخوا د بلوچستان ایالت او په افغانستان کې هم په یو شمېر سیمو کې د عارف وزیر غایبانه د جنازې لمنځونه سوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په ګډون د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو کارکونکو د عارف وزیر وژنه په کلکه غندلې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع ده
چې افغانستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 2900 واوخت. د عام روغتیا وزارت د دې مرض د لا پراخېدو خبر ورکړی دی. حکومت په کابل کې د روژې تر اخره پورې په ګرځېدو بندیز لګولې ده. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی.
دامی روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله معیار د یکشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 315 نوې پیښې ثبت شوې چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 2300 تنو ته رسیدلې.
په تیرو 30 ساعتونو کې 14 تنه زموږ هیوادوال چې د کووېډ 19 په مرضی اخته وو روغ شوې دي، چې شپږ په هرات کې، درې په ننګرهار او 15 په لغمان ولایت کې. له بده مرغه چې د فوتیانو شمیره په 13 ساعتونو کې زیاده وه چې 12 تنه په حق رسیدلي، چې 2 تنه د بلخ په ولایت کې، 3 تنه د غزنی، یو په ننګرهار کې، 2 تنه فاریاب ولایت کې، یو ناروغ د کندز په ولایت کې، 2 تنه د پروان او یو هم د بامیان په ولایت کې په حق رسیدلي دي.
د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د کرونا د وایرس په ناروغۍ د ډاکټرانو او طبي کارکونکو شمیر نور هم زیات شوی او د نن ورځې پورې پر دغې ناروغۍ 255 تنه اخته شوی، چې زیات شمیر په هرات او د کندهار په ولایتونو کې په دغې ناروغۍ اخته شوی دي. په هرات کې اویا ډاکټرانو، طبي کارکونکي، کندهار کې 30، کندوز کې 2، بلخ کې 19، بادغیس کې 14، ننګرهار کې 8 او پاتې نور په نورو ولایتونو کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوی دي. ډاکټر وحید الله معیار په کابل کې د امنیت روغتیا وزارت د تصادفي سروې په اړه چې دغه ښار په بیلابیلو ناحیو کې د 500 تنو څخه د چټکې معاینې پر اساس ترتیب شوی وویل چې که سم دغه سروې ډېره علمي سروې نه ده، خو بیا هم د افغانستان په پایتخت کې د کورونا د وایرس د خپرېدو په برخه کې خلکو ته یو ډېر لوی خبرداری کیدی شي.
تاسو په کې دي تاس سر دی غلبل لپاره یا غربالګری سکریننګ په مقصد په کار دي. بیا هغه څوک چې مثبت و دوی نموک سمپلونه واخیستل او قطعی تست دی پی سی آر چه داغه مرتا اجرا کرد، چه 80% ایش تقریبا 1.5 کسه که مثبت و او در مکتا باست سمپل دی 1500 دیر کم داشت چه پتول کابل که مک تدبیق او دا نماینگر دیده نده چه پتول کابل که دا سل پسلو که با دی تدبیق واری، خو مونږ ته د یو زنګ دی خطر ده. زنګ دی خطر ده ته ده چې واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي، واقعیت زیات دی، هم د مړینې کچه لوړېږي، هم د مثبتو پیښو کچه لوړېږي، نو باید چې اقدامات جدي ونیسو.
په کابل کې د یکشنبې تر ورځې ټولې 255 مثبتې پیښې ثبت شوي، 15 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 106 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته ښه شوي دي. په کابل کې د کرونا د وایرس په چټک ډول د خپرېدو د اندېښنو له امله افغان حکومت په دغه ښار کې په ګرځېدلو روان بندیز د روژې د میاشتې تر پایه غځولې دي. د شنبې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې ځانګړې غونډې د کرونا وایرس سره د حکومت د مبارزې د ارزونې وروسته پرېکړه وکړه چې د روژې میاشتې تر پایه دي په دغه ښار کې په تګ راتګ بندیز دوام ومومي. د مخه د ثور تر 13 پورې په کابل کې په تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی و. همداشان کابینې له کابل څخه ولایتونو او له ولایتونو څخه کابل ته د الوتنو د درولو او هم مهاله ډول په مرکز ولایتونو کې د مرستو ویش او د 1499 مالي کال ملي بودیجه کې د تعدیلاتو تایید او د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د عامې روغتیا وزارت د بشري منابعو د ګمارنې د پلان او لارښود هم تصویب کړ. افغان حکومت په کابل کې د تیرې چهارشنبه د ورځې راهیسې په ډېرو بېوزلو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو بهیر پیل کړی چې تمه ده دا بهیر به د کابل وروسته په ولایتونو کې هم ژر پیل شي. د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د ووخان په ښار کې خپور شو، چې اوس دا ناروغي د نړۍ 150 هیوادونو کې خپره شوې ده. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د یکشنبې د ورځې تر سهاره پورې په نړۍ کې 240 تنو ژوند اخیست او 3,000,000 او 206 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې مدواتي شبکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه او ځینې خبریالانې اندېښنه لري چې د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو اترو کې د بیان ازادي او د دې ازادي پرمختګونه له نظره ونه غورځول شي. دغه مطبوعاتي منابع په حکومت باندې اعتراض لري چې په مذاکراتي ټیم کې د ژورنالیستانو استازي نشته. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ شالي غلې ده.
نرګس اورخش لتی رو کلون رئیس پر رسنیو کې فعال ژورنالیست ده. نرګس چې اوس مهال د یک ټلویزیون او پیوی بل نړیواله رسنی کې کار کوي د خزینه خبري اعلانو د کار لپاره اوسنی شرایط غوړه بولی، خو د سوری د بین الافغانی مذاکراتو نه په هغه حالت کې ویره لري چې د خپل ازادي یعنی د بیان ازادي پکې له لاسه ورکړي.
موږ خبري اعلان صلح غواړو، ولی په داسې قیمت نه دی چې موږ چادری په سر کو او داسې رقم چې ازادي بیان په افغانستان نه وي، داسې رقم سل موږ نه غواړو. باید طالبان دا وپیژني
په رسنیو کې د خزینه خبریالانو د کار کولو حق او د خپلواکو رسنیو له لوري د حقایقو بیانول او په ټوله کې د بیان ازادي د یو شمیر خبریالانو په وینا باید هغه عمده د بحث ټکی وي چې د مذاکرې په مخ کې باید ښکیل غاړي پرې بحثونه وکړي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کړو خیلوای چې افغاني رسنۍ په خپلو کې همغږي لري او د مذاکراتو په وخت به د خپلو ازادیونه دفاع وکړي.
خزینه ژورنالیستانو کار ته پر رسنیو کې کېدای شي یوه مهمه موضوعاتونه یي، دغه راز د موسیقي د پروګرامونو یا د نورو سرګرمیو د پروګرامونو یا د په تنظیه شکل سه کېدای شي، حتی دا اوس هم ځینې سیاسون د ځان توهین ګڼي، کېدای شي دغه موضوعاتو باندې هلته بحث جدي وسی.
افغان رسنۍ له یوې نامعلومي آیندې سره مخ دي. د رسنیو مسؤلین وایي چې تر اوسه د طالبانو له لوري د بیان د ازادۍ او د رسنیو د خپلواکۍ په اړه واضح تګلاره معلومه نه ده. د یک تلویزیون د خبرونو مسؤل حامد حیدری چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کولو د مراسمو شاهد و، وایي دی د رسنیو د کار پاینده اندېښمن دی. حامد حیدری وایي طالبان د بیان د ازادۍ په اړه دومره یوازې وایي چې د بیان ازادي د شریعت په مطابق وي.
I have concern and I don't
زان دشمنیم نه پوهیږم چې طالبان څه غواړي. کله چې حکومت سره سولې ته ورسیږي نو در رسنوی آینده به څه ډول وي؟ طالبان ویلي چې د بیان ازادي مني، خدای نه دی ویلي چې څه ډول د بیان ازادي. دوی دومره ویلي چې د شریعت مطابق د بیان ازادي غواړي. موږ له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړو چې د بیان ازادي باید د دوی لپاره اساسي سره کار شوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې بیا د سوري خبرو لپاره د لارې نقشه برابر کړې ده. د دې نقشې لاره غواړي چې څنګه د بیان ازادي د سوري په خبرو کې خوندې کړي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجيب شریفي وایي چې د بیان ازادۍ سره د سوري په مذاکراتو کې باید د غیر سیاسي ارزښت په توګه چلند وشي. هغه د حکومت له لوري په اعلان شوی مذاکراتي پلاوی هم نیوکه لري.
استازي چې د مذاکراتو لپاره جوړ شوی ده د هغه په ترکیب موږ د رسنیو استازي نه لرو. او بل خبره هم دا ده چې په پخوانی مجلسونه چې شوی وو د طالبانو او د حکومت او سیاسي احزاب پرمنس ازادي بیان او د رسنۍ ازادي ډیره یو مهمه موضوع د حکومت او د سیاسي احزاب د استازو پرمنس نه وو.
افغان حکومت بیا وایي چې د بیان ازادۍ به په بین الافغاني مذاکراتو کې په جدیت دفاع وکړي.
د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو فعالیت د افغان دولت لپاره یو ستر لاسته راوړنه ده. موږ به د سولې په خبرو کې دا مهمه لاسته راوړنه په جدي توګه په نظر ونیسو او د ته به خاص اهمیت ورکړو.
دمګړې په افغانستان کې څه باندې 400 رسنۍ پر رسنیز فعالیت بوختې دي او د بیان ازادۍ ته کار کوي. یوازې تیر کال څلوي خرسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. د بیان ازادۍ که څه هم په تیرونو نه سکرونو کې یو له مهمو لاسته راوړنو و او اند سیمې په هیوادونو کې سایرې نو، خو د رسنۍ او خبريارانو کار د مرګ تر ګواښونو لاندې و. ورستي کلونه د رسنۍ لپاره خونړی و. تر ټولو خونړی کال 2013 کال و چې ولس خبريالان په دغه خونړی کال کې وژل شوې. بیان ازادي اوس هم معلوم راتلونکي نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
فرانس پریس خبري اژانس نه راپورټ ورکړی دی چې د امریکا په زندانونو کې بندیان او د زندانونو چارواکي د کورونا په وایروس اخته شوی دي. دا راپورټ اوس په ګډه واورو. د ټول هیواد نه په ساته د اوهایو د ماریون په زندان کې ګڼ شمېر بندیان او د زندان کارکونکو په دغه وایروس اخته شوی دي. د دغه زندان تقریبا 2500 بندیان او 115 کارکونکو نه څو باندې اتفه سدای کووید د کووید 19 مثبت پیخ لري. د ټول هیواد نه په ساته په زندانونو او اسلامي مرکزونو کې د کورونا وایروس نه د مړینې اندازه مخ په زیاتېدو ده او چارواکي په دې برخه کې ډیر کم اختیار لري. د زندان په کوټو کې ټولنیزه فاصله نشي مراعت کېدلی او روغتیا پالانو کمښت دی چې د ګڼې ګوڼې په کوټو کې د شخصي ژغورنې بندوبست وکړي. د واشنگتن سټیټ او کنساس په ایالتونو کې لا پخوا بلواګانې شوي دي چې وایي د دغو ایالتونو په زندانونو کې د کافي ژغورنې غم نه خوړل کېږي او د زندان چارواکي په ورو عکس العمل ښیي. په عین وخت کې د زندان ماموران د کووید 19 په ساري ناروغي اخته شوي دي. دې کار موسسو لپاره مشکله کړې ده چې ښه انتظام وکړي. ډیوډ کارټر د پنځشنبې په ورځ چې 15 کال د زندان ساتونکو وای په زیاده دي چې خپل روغتیا خپل کورانه د خطر سره مخامخ کړي دا خده چې تنخوا وانه خلې. د کنساس په اسلامي مرکز کې د ساتونکو او د موادو کمښت هم دی، مګر ډیرو ایالتونو او فدرالي اسلامي سیستمونو ډېرې کمې معاینه کړې دي. حتی د 500 ایالتونو په 500 د ډاټا رپورټ نه دی ورکړی. دلیلونه څرګند دي چې د زندان نفوس ډېر ګڼ دی او مشکل ده چې رنځور پالو کورونو او کښتیو ته انتقال شي. دغه دواړه منسی ساري ناروغۍ ځپلي هم دي. د دغه دواړو موسسو د حفظ الصحې وضع ډېره ټیټه ده او ګڼ شمېر بندیان په پخوانیو شرایطو کې ژوند کوي او دوی تر اوسه د مامورانو لپاره د لومړیتوب په ټیټه سطح کې واقع دي چې د دغې وبا سره مبارزه وکړي. د زندانونو د تړلو خبره او اختیار نشته. په دغه تېر هفته کې خبرې شوې شمېرې د ستونزې ژوروالی ښیي. د زندانونو فدرالي دفتر 125,000 بندیان او شپږ 10,000 کارکونکي لري او د دې د 120 مرکزونو په څ باندې نمایي کې دغه ساري ناروغي خبره شوې ده. لیکن څه کم 3,000 ماینه شوې دي چې 1,842 بندیانو او 343 کارکونکو مثبت پیښې لرلې او شپږ 10 بندیان له دغې ساري ناروغۍ نه مړه شوې دي. دغه فدرالي دفتر د پنځشنبې په ورځ لاس انجلس سره په نږدې زندان کې د درو بندیانو د مړینې راپورټ ورکړی و چې تقریبا 1,050 بندیانو 80% د دغې ساري ناروغۍ مثبت پیښې لري.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اروپا هیوادونو مشران پلان لري چې د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو نړیوال روغتیایي اداره جوړ کړي. د امریکا غږ خبري ال رابنسن په دې اړه کې داسې رپورت راکړي. د اروپای ټولنې مشرانو ویلي دي چې غواړي د لویس پاسټر لار تعقیب کړي چې په نړۍ کې د غوره واکسین جوړولو او د نړۍ تر ټولو د ستر ساینس پوه لقب لري. هغه داسې واکسینونه جوړ کړي وو چې په میلیونو کسانو ژوند یې ژغورلی وو. دغه مشرانو ویلي چې نن د دوشنبې په ورځ پلان لري د انټرنیټ د لارې د خلکو نه دا 2 میلیون ډالر شواکې مرستې راټولې کړي چې کرونا وایرس لپاره پرې واکسین جوړ کړي. د اروپای هیوادونو مشرانو ویلي دي سبا ته به خپلې لومړنۍ مرستې دوی خلکو ته وړاندې کړي او تر هغې وروسته به په ټولې نړۍ کې د خلکو نه د مرستو غوښتنه وکړي. دوی وایي چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان هڅې ستایي او خوښ دی چې د بل ګیټس بنسټ او ویلکم ټرسټ سازمان سره په ګډه کار کوي چې واکسین جوړ کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د روغتیا په نړیوال سازمان د خپل هیواد مرستې بندې کړې دي او ادعا کوي چې دغه اداره په دې کې ناکامه شوې چې په خلکو ته دغه ویروونکي وایرس په اړه معلومات ورکړي. د اروپایي هیوادونو مشرانو ویلي دي په مرسته شو ډالر او یورو به وکړی شي داسې واکسین جوړ کړي چې ټول نړۍ به ترې ګټه واخلي او که په دې کار کې بریالی شول دا په یویشتمې پیړۍ کې د خلکو د روغتیا لپاره بې مثاله کار وي. دوی وایي چې د خپل ملګرو سره په ګډه ژمنه کوي چې دا واکسین به ارزان او د نړۍ ټول خلک به یې ترلاسه کړی شي. اروپایي مشران په داسې حال کې د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د جوړولو په اړه خبرې کوي چې دې ویرس تر اوسه پورې په نړۍ کې شاوخوا 3.4 میلیونه کسان نیولي او 2,400,000 خلک یې مړه کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د مې د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده. د راپورټونو له قراره په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ په سیمه کې د نورو ملکونو په مقایسه ډېره وده کړې ده. منګه په ننګرهار کې د ژورنالیزم د پوهنځي استاد قیوم صافی سره مرکه کړې ده. محترم قیوم صافی صاحب، د افغانستان حکومت، مؤسسې، نړیوالې ټولنې، غیر حکومتي مؤسسې ټول د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ نمانځي هر کال. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي دیبرا لاینز ویلي دي چې افغانستان کې پرمختګ شوی دی د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې، او وایي چې موږ به څوک پرې نه دو چې د ازادۍ تهدید کړي. خو سوال دا دی چې آیا په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو او شرایطو کې ژورنالستان مسؤول دي دوی خپل کار پوره یعنی په ازادۍ کول شي؟
بالکل، مګر تاسو که د بیان د ازادۍ د تاریخي مخینې ته په افغانستان کې راوګرځو، د تیرو دوو لسیزو راهیسې د بیان ازادۍ تازه تازه د هیواد ته راغلې ده. تاسو د پرمختګ خبره وکړه، واقعا چې پرمختګ شوی دی، د پرمختګ لوی ګامونه اخیستل شوي دي. د بیان د ازادۍ په برخه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړېدل د ښه بېلګه ده. همداراز د رسنیو لپاره د ځانګړو قوانینو ایجاد بل هغه مهم پرمختګ دی چې د بیان د ازادۍ په برخه کې شوی دی. همداراز د ژورنالیستانو لپاره د ځینو اتحادیو رامنځته کېدل، د دغه اتحادیو لخوا د ژورنالیستانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی سره لاس په کار کېدل، دا هغه پرمختګونه دي چې په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې شوي دي. ولې یوازې په دې پرمختګونو سره د ژورنالیستانو او خبریالانو ژوند مسؤن کېدی نه شي؟ تاسو شاهد یو چې په تیرو څو کلونو کې ورسی څېړنې چې په دې برخه کې شوې دي، په تیرو شلو کالو کې په وسلوال بریدونه کې 111 خبریالان وژل شوي دي او سلګونه نور دا ژوبل شوي دي. په داسې یو اوضاع کې چې امنیتي حالت ترنګلی وي، هره ورځ بریدونه وي او خبریالان یا ژورنالیستان دا د جګړې له لومړۍ کرښې راپور ورکوي، طبیعي خبره ده چې د دوی د ژوند د مسؤلیت په برخه کې به یو شمېر ننګونې موجودې وي. همداراز یوازې د دوی د ژوند د مسؤلیت خبره نه ده، حکومت څرنګه چې لازمه ده د خبریالانو د مسؤلیت لپاره لاس په کار شوی نه دی، د دوی سره یې لاسنیوی نه دی کړی. همداراز یو شمېر رسنۍ داسې دي چې هغه د مالي ستونزو له کبله اړ شوي دي چې هغوی خپل کارونه ودروي، په ټپه باندې د هغوی کارونه درېدلي دي. نو په کل کې دا هغه خنډونه او ننګونې دي چې لا هم په افغانستان
افغانستان پاڑا تازہ موثق و بطرف معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په افغانستان کې ځینې هغه کورنۍ چې ځامنې د ژورنالیزم په ډګر کې وژل شوي یا زخمی شوي دي، وایي سره له دې هم خپل آینده نسل هڅوي چې د ژورنالیزم لار ونیسي. د آشنا رادیو خبریال هدایت الله نوری د ځینو کورنیو سره غږېدلې ده او د آشنا رادیو ته داسې ویلې دي.
د AFP عکس اخیستونکی شامری فیضی کورنۍ ده چې دوه کاله وړاندې په کابل کې د اتو نورو افغان ژورنالیستانو سره د داعش لخوا په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د شامری کشر زوی وایي چې که څه هم خپل پلار یې په دغه لار کې له لاسه ورکړی، خو بیا هم دی غواړي چې د خپل پلار په پلونو پل کېږدي.
پلار مې ماته قلم او کتابچه راوړلې. زه غواړم چې خپل پلار غونډې خبريال شم.
د شمری فیضی مور وایي چې زوی له خبريالۍ سره مینه درلوده او څو ځلې یې له دغه کاره منع کړ، خو هغه به نه منله.
څو ځله مې ورته وویل چې زویه دغه کار پرېږده، دغه کار ډیر خطرناک دی، خو راته یې وویل چې مورې څه وکړم، بل کار نشم کولای، مجبوره یم.
شمری فیضی د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست او تمویلوونکی و. د هغه له تلو وروسته اوس یې کورنۍ په بد اقتصادي وضعیت کې شپې او ورځې تیروي. د کورنۍ اکثره غړي یې له معلولیت کړیږي او کار نشي کولای.
ما از همین نهادهای خیریه که هستند داخلی
موږ له بهرنۍ او کورنۍ خیریه بنسټونو غواړو چې د شمری فیضی له ماشومانو سره مرسته وکړي، ځکه چې د شمری کورنۍ مستحقه ده. ماشومان یې د ښوونځي پیسې نه لري، له دولت نه مو ته مخلاصه شوې، ځکه چې وعده یې وکړې خو یوه وعده یې هم پوره نه کړه.
لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی او په تیرې سوي کال کې په دغه هیواد کې 15 تنه خبریالان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالې ورځ د ژورنالیستانو د خوندیتوب او په زندان کې د ژورنالیستانو په هکله اندېښنې څرګندې شوې دي. په داسې حال کې چې د کورونا د وبا په وخت کې د ژورنالیستانو د فعالیت ارزښت نور هم څرګندېږي، خو د ناسمو معلوماتو له وجې خلکو ته تهدیدونه هم متوجه دي. خایسته سعادت لامی په واشنگتن کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د خبریالانو د دفاع د څانګې مشرې او د یو افغان کارپو سره غږېدلې ده.
تاسو ته څه ډول ناسم معلومات تر سترګو شوي او د امراضو د مخنیوي ادارې په وړاندې څه کوي؟ ولیش چې داسې نه ده. حتی زما ځنی همکار ډاکټرانی ناروغانو ته توصیه کوي او ما هم ورسره خبرې کړي چې د خوراکي موادو او درملو د څار د ادارې لخوا تایید شوی نه دي او هیڅ داسې شواهد نشته چې دا د شفا ورکړي. کوم هیوادونو کې زیاتره ژورنالیستان زندانی دي او کوم حکومتونه زیاتره د کورونا ویروس سره د مبارزې په نوم د خپل کنټرول د پراخولو هڅه کوي؟
China is the world's leading jailer of journalists.
پنړې کې ټولو زیات ژورنالیستان په چین کې بندي دي. مصر، سعودي عربستان، ایران او ترکیه د زندان ژورنالیستانو د شمیر له لحاظه په دوهمه درجه کې راځي. زموږ د ورسي احصائي پر اساس لږ تر لږه 250 ژورنالیستان د نړۍ په درې دیشو هیوادونو کې زنداني دي او که څوک په زندان کې وینو هلته ټولنیز واټن نه مراد کیږي. ډوډۍ او لازمي موادو کورنۍ زپلو زندانیانو ته برابروي، نو دا په حقیقت کې د اعدام د سزا په معنا ده.
How are journalists coping during this
pandemic? افغانستان کې ژورنالیستان د کورونا وایروس د وبا د جدي ګواښونو پر مهال خپل کار څنګه په مخ وړي؟
Most of the journalists are continuously taking it very serious while interviewing.
اکثره ژورنالیستان د کورونا وایروس جدي ګڼي، ځکه اکثره د هغو کسانو سره په تماس کې دي چې د خپل کورنۍ غړي یا دوستانو له لاسه ورکړي دي. امنیتي ځواکونو د نورو هیوادونو په شان روزنه نه دي ترلاسه کړې، نو د ژورنالیستانو سره چې کله د راپور د برابرولو لپاره روغتونونو ته ځي سم چلند نه کوي. حتی ډاکټران باید روزنه ترلاسه کړي، ځکه خو اکثره تر روحي فشار لاندې دي او روحي درملنې او تراپۍ ته اړتیا لري.
A major study shows that the experimental drug
مهمه څېړنه ښیي چې د رامدیسفیر په نوم د ازمول شوي درمل نتیجه ډیره مثبته وه. دا درمل څومره شفا بخلی شي او د هایدراکسی کلوروکوین سره یې چې په موثقه توګه یې موثریت تایید شوی نه دی څنګه پرتله کوي؟
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو.